السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د طالبانو او امریکا د دوهې د هوکړې نن ټیک یو کال پوره شو. طالبان وایي پر هوکړې عمل کړی خو دولت بیا وایي د تړون افغانانو ته هیڅ ګټه هم نه درسولې. خبرونه کې د تړون د یو کلنۍ په مناسبت درته بیلابیل راپورونه لرو. پرونی تموز اسد الله لودین هر کلای کوم د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومنئ. د خبرونه تر راپورونو مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته صفی الله ستانکزای در اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوهې تړون د سولې او امنیت اړوند د افغانانو تمې نه دي پر ځای کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د امریکا 2,400,000,000 بې ګټې لګول شوي او د برما پولیسو نن په مظاهره چانو ډزې کړي او کسان یې وژلي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوهې تړون د سولې او امنیت اړوند د افغانانو تمې نه دي پر ځای کړي. د دغې شورا ویاند رحمت الله اندړ د امریکا طالبانو د دوهې تړون د یو کلن کېدو په مناسبت په یو پیغام کې ویلي
افغانانو چې د دوهې له هوکړې لکه د سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه یې دي ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده. لا هم په دې تړون کې د افغانانو لپاره د هیله مندۍ څه نسته. آن د بین الافغاني مذاکراتو پروسه د طالبانو له لاسه ټکنۍ ده.
د 2020 کال د فبروري په 9مه امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون لاسلیک کړ. لمخې د 2020 کال تر می پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه وشوه او له طالبانو وغوښتل شول چې له ترهګرو سره اړیکې پرې او تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو تازه د تړون د یو کلن کېدو په مناسبت ویلي دوی ورته ژمن دي او امریکا دې هم په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا نوې ادارې ویلي تړون ارزوي او ګوري چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي که څنګه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د امریکا 2,400,000,000 بې ګټې لګول شوي دي. دا خبره سیګار په یو تازه راپور کې کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو ځانګړي مفتش جان سوپکو ویلي دا راپور ښیي چې متحدو ایالتونو ډېرې پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. د راپور لمخې د امریکا د مرستو له ډلې دا پیسې د ښوونځیو، روغتونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمیر پوځي تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوي چې ترې هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوې یا ویجاړ شوي او یا هم له منځه تللي دي. راپور زیاتوي امریکا له 2008 تر 2019 کاله له افغانستان سره څه باندې 109 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. د افغانستان د ولسمشر ویاند واخان میناپال بیا دغه راپور په غبرګون وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د برما یا میانمار پولیسو نن په مظاهره چانو ډزې کړي، وو کسانې وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. رویټرز اژانس راپور ورکړی پولیسو وروسته له هغه په مظاهره چانو مخامخ ډزې وکړې چې صوتي بمونو، اوښکو بهونکو ګازونو او هوایي ډزو د هغوی د خورولو لپاره کار ورنه کړ. په مرکزی ښار یانګون او ځینو نور ښارونو کې د پولیسو لخوا دا زور زیاتی او په نتیجه کې د خلکو مرګ ژوبله تر ټولو خونړۍ او بېساري بلل شوي. خلک له څو اونیو راهیسې د پوځي کودتا په غبرګون مظاهرې کوي او هر وار د امنیتي ځواکونو له توند عکس العمل سره مخ کیږي. په برما کې وضع د فبروري له لومړۍ راهیسې ګډوډه شوه ځکه پوځیانو کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او ګڼ نور دولتي چارواکي بندیان کړل. د پوځ مشرانو د آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند په پارلماني ټاکنو کې په پراخو درغلیو تورن کړ او د کودتا په مټ یې ټول واک په خپل لاس کې واخیست. د برما پوځي چارواکو د ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې له غوښتنو سربیره د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړی. د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان ویاند اسد خان اڅکزي د وژنې په غبرګون نن د کوټې په ګډون په زیاتره پښتون میشتو ښارونو کې کاربندیز اعلان شوی. عوامي ناشنل ګوند د خپل دې مخکښ د وژل کېدو پر ضد د نننی کاربندیز تر څنګ د درې ورځني ویر اعلان هم کړی. د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان ویاند اسد خان اڅکزي مړی د فبروري په 8مه وموندل شو. نوموړی د 2020 کال په سپټمبر کې له کچلاک سره نږدې تښتول شوی و. د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان مشرانو د فبروري په 8مه د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل د کوټې د پولیسو لخوا ورته ویل شوی چې ځینې برمتګر یې نیولي. د دوی په وینا هغوی اقرار کړی چې اسد خان یې څو ورځې وړاندې وژلی او مړی یې په نوحصار سیمه کې په یوه کنده کې غورځولی دی. د اسرائیل لوړپوړي پوځي او سیاسي چارواکي نن په دې غونډه کوي چې څنګه د عمان په خلیج کې د اسرائیل پر یوې بارون کې کښتۍ د تیرې پنجشنبې چاودنې د ځواب ووایي. اسرائیلي چارواکي وایي احتمالا ایران په دې پیښه کې لاس لري. ایراني چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه کښتۍ د سعودي عربستان له دمام بندره د سنګاپور پر لور روان وه چې ورباندې چاودنه وشوه. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانس د اسرائیل دولتي ټلویزیون ته وویل ایران ته د کښتۍ د موقعیت نږدېوالی دا باور زیاتوي چې ایران مسؤول دی، خو دا خبره بیا هم کره کېدلو ته اړتیا لري. ایران په نومبر میاشت کې د خپل یو اټومي ساینس پو په وژنه کې اسرائیل دخیل وباله او د غچ اخیستو خبره یې وکړه. د اسرائیل دفاع وزیر وویل دا څرګنده ده چې ایران هڅه کوي د اسرائیل زیربناګانې او وګړي په نښه کړي. او د سوکوهنې جالبه خبر، یما سعیدی د جرمني د سوکوهنې د اتلولۍ کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصله سوکوهونکي بیګا په لسو راوندونو کې خپل سیال ټومي زیلنتون مات کړ. یما سعیدی تر بریا وروسته په خپله فیسبوک پاڼه دغه پیغام خپور کړی.
شکر خپل لوبه می وګټله. د جرمنی نړیواله اتلولی می د بی جی بی په سازمان کې ترلاسه کړه. ډیره هیجانی لوبه وه. لاس راوند لوبه می وکړه. ډیر ښه سیال می درلود. یو نړی مننه تاسو
ته. دا د سعیدی شلمه مسلکی لوبه وه. لوبه د جرمنی د حرفه‌ای سوکوهنې د سازمان بی جی بی تر څار لاندې په برلین کې وشوه. سعیدی تر دې مخکې هم د جرمنی او اروپا په کچه اتلولی ګټلې دي.
ازادي رادیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا او طالبانو د دوه تړون یو کلن شو. د طالبانو مرستیال وایي دوی خپل ژمنې پر ځای کړي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
د افغانستان دولت بیا وایي د دوهې تړون افغانانو ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او طالبانو له خپلو ژمنو سرغړونې کړې دي.
طالبانو نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي. تېر کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
ولې دغه تړون جګړه کمه نه کړه؟
د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده. دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. د دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته.
نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړي شوي. تاسو د خبرونې د سر موضوع ته، طالبانو د دوه د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت ویلي له امریکا سره د لاسلیک کړې توافقنامې ټولو محتویاتو ته ژمن دي او عمل یې پرې کړی. د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د امریکا له متحده ایالاتونو هم وغوښتل چې د توافقنامې د ټولو موادو په عملي کولو سره خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان دولت بیا وایي د هوکړې د افغانانو لپاره هیڅ ګټه هم نه درلوده. تفصیل یې په دې راپور کې.
طالبانو له امریکا سره د کاب یهود د لسمې د فبروري د نه ویشتمې هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت اعلامیه کې ویلي دي چې د ځینې عملي نیمګړتیاو سره سره هوکړه مثبت لوري ته روانه ده. هغه هوکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یې ګټوره نه ګڼي. د طالبانو له لوري د یکشنبې په ورځ په خبره سبې اعلامیه کې راغلي چې د توافقنامې د عملي کېدو په وسیله باید د وضعیت د ښه والي لپاره کار وسي. د طالبانو سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخون هم د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت لکه څرنګه چې د توافقنامې د لاسلیک کولو پر مهال د هغې د محتویاتو د عملي کولو تعهد کړي، تر پایه خپل تعهد ته ژمن او له مقابل لوري هم د ورته عمل غوښتنه لري. که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
د دوهې د هوکړې د یو کلنۍ په تړاو د طالبانو لخوا په خپره سوې اعلامیه کې یادونه سوې چې د قطر امنیت شورا او ټول هغه هیوادونه او بین المللي څارونکي چې د دوهې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې برخه وال وو، د یادې توافقنامې د بشپړ عملي کېدو مسؤلیت لري چې باید ترسره یې کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دوهې په تړون کې د افغانانو د هیلو لپاره څه نسته.
افغانان افغانانو چې د دوه هیله هوکړلی کده سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه دي ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورابیا وایي چې د دوه تړون د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړه. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې له یو کال وروسته اوس هم هیله من یو چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع نسی. طالبانو بیا ویلي دي چې د یادې هوکړې پر بنسټ دوی په خپلو عملیاتو کې د پام وړ کموالی راوستی. د طالبانو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د بین الافغاني مذاکراتو د روانې پروسې د چټکتیا لپاره باید عملي ګامونه واخیستل سي او پاتې ځواکونه هم باید له ټاکلي وخت سره سم له افغانستانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت دا خبره هم کړې چې طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. واموریدل چې طالبانو د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون د یو کلنۍ په مناسبت ویلي چې دوی دغه هوکړې ته ژمن دي او له امریکا هم غواړي چې عمل پرې وکړي. که څه هم دا موافقه افغانستان ته د سولې راوستو تړون تر نوم لاندې لاسلیک شوه، خو له هغې نیټې تر ننه په دې هیواد کې جګړه پای ته ونه رسېده. نه تاوتریخوالی راکم شو او نه هم د مرګ ژوبل شمېره راکمه شوه. د هوکړې دواړو لوریو یو او بل د دې تړون په سرغړونې تورن کړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون یو کلن بهیر او د دې تړون وروسته سولې او جګړې ته په دې راپور کې کتنه شوې.
د 1398 کال د کب یاهود میاشتې په لسمه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې د 28 نیټې سره برابر وه، امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک کړ. د دې تړون اصلي موخه په افغانستان کې د جګړې پای او د خبرو له لارې یوې سیاسي هوکړې ته رسېدل دي، هغه څه چې لا ترلاسه شوي نه دي. که څه هم د دې هوکړې ټول جزئیات رسنیز نه شول، ولې د هوکړې پر بنسټ د امریکا مسؤلیت له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو ویستل، پر طالبانو د بریدونو بندول، د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تورو نوم لړونو ویستل او تر خوا د افغانستان له زندانونو طالب بندیانو آزادول دي. همدا ډول طالبان باید د القاعده ډلې په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کاروي، د تاوتریخوالي کچه راکمه او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو مهمه پوښتنه، آیا دا تړون عملي شوی؟ که څه هم د ډونالډ ټرمپ ادارې د همدې تړون پر بنسټ له افغانستان څخه د عسکرو ویستل پیل کړل او نږدې 2000 سرتیري امریکا ته ستانډ کړل، خو د متحده ایالاتو نوی حکومت د دې تړون په ارزونه بوخت دی او وایي له څېړنې وروسته به نورې پرېکړې وشي. خو طالبان بیا وایي د هوکړې ډېره برخه عملي شوې ده، خو هغه څه چې د دې تړون وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره یوه هیله پیدا کړي تر ډېره تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ښه نیت او له دې قبله چې طالبان جګړه پای ته ورسوي د دوی 15,400 بندیان خوشې کړل، خو دې ډلې د سولې راتلو لپاره هیڅ مثبت ګام پورته نه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندای:
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
خو طالبان دا اداره دوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د هوکړې له لاسلیک وروسته هیڅ ژمنه نه ده ماته شوې.
افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې دی. تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوی. نو دا په مجموع کې
د دې تړون یو بل مهم ټکی د تاوتریخوالي کمی او د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی. خو د افغانستان حکومت د دې ژمنو د نه عملي کېدو له کبله پر طالبانو نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي طالبانو تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې خبرو په پرمختګ کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
متاسفانه چې قابل د ملاحظه کوم پیشرفت نه دی شوی. مذاکرات که شروع شوي دي، هغه ډول چې باید مخته تللي وای، تر اوسه هم طالبانو لوري پکې ډېر ځان راغلی دی. په افغانستان کې جګړه متاسفانه چې نه یوازې
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي حکومت د دوی بندیان له شپږ میاشتو ځنډ وروسته آزاد کړل، چې په دې سره د سولې خبرې هم وځنډېدي.
په یاد شي چې کله توافقنامه لاسلیک شوه، تر هغه وروسته هغه لوی عملیات چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا د مجاهدینو لخوا به په لویو استخباراتي مراکزو او نظامي مراکزو ترسره کېدل، هغه متوقف شول. د ولایاتو د سقوط لړۍ چې مخکې روانه وه، هغه متوقفه شوله.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د هوکړې لاسلیک وروسته په کندوز، روزګان، هلمند او کندهار خونړي بریدونه وکړل، خو ماتې وخوړه. د سرچینې له قوله د ډلې په کندهار، ننګرهار، پروان، بادغیس او کندوز کې اوشمې نظامي مرکزونه هم پلخه کړي. هڅه مو کړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو او د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمېر هم ترلاسه کړو، خو هیڅ نظامي اداره یې په اړه معلومات ورکولو ته حاضره نه شوه. له نظامیانو ور هاخوا د سولې د خبرو په دوام دا کال د ملکیانو لپاره هم خونړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په خپل کلنی راپور کې چې د فبروري په 23 خپور شو ولیکل، په 2000 کال کې په افغانستان کې 3015 ملکیان وژل شوي او 15,155 نور ټپیان دي. یوناما د دې مرشوبل ډیر مسؤلیت پر طالبانو واچو، خو دې ډلې رد کړ. د دې تر خاطرو 15 میاشتو کې د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې هدفي وژنو زور اخیستی او د نورو ترڅنګ خبریالان او مدني فعالان هم پکې پنهخه کیږي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر بنسټ تیر یو کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي چې د وژنو مسؤلیت هم چانه د منلې. خو اروپایي ټولنې، امریکا او افغان حکومت د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچولې، ولې دې ډلې دا ادارت کړې ده. د دې ټولو سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکره کوونکي پلاوی په قطر کې دي او له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو میسته کینی. د دې پلاوی غړي شریفه زورمتی:
موږ هم هیله من لکه څنګه چې اوس یو نړیواله اجماع د افغانستان د ستونزو د حل لپاره جوړه سوې ده، ټوله نړۍ غواړي چې باید په افغانستان کې اور بند ټینګ شي، جګړه باید پای ته ورسیږي، بلخره افغان وژنه باید بند شي.
قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې لومړی خبري 2000 کال د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو تر دسمبر یوازې د خبرو پر تګلاره هوکړه وشوه. دویم پړاو خبري د 2021 کال د جنوري په 6 پیل شوې، خو لا هم د اجنډا د جوړېدو په اړه دواړه لوري یوې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د جمهوري دولت پلاوی وايي په اجنډا کې د دوی لومړیتوب اور بند دی، څو له مخې د سولې په خبرو باور زیات او وینه تویدنه ودرول شي. خو طالبان بیا وایي په دې اړه خپل منځي مشورې کوي، خو د جګړې او تاوتریخوالي په دې شدت او د سولې په پڅ بهیر کې بیا هم د افغانانو هیله داره چې د دې اوږدې جګړې لامن راټوله او د سولې ټغر په ټول وطن کې خپور شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د هوکړې ګټه دا و چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړه. عزیز الله دین محمد ازادي راډیو سره د دوه هوکړې د یو کلنۍ پورز ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا هم ویل چې د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال په توګه دای هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له ټولو جزئیاتو نه دی خبر. خاغلی دین محمد دا هم وایي چې د امریکا د نوي حکومت لخوا به دغه هوکړې په بیاکتنه کې هم ډیر بدلون رانشي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې تر اوسه د افغانستان د سولې په برخه کې د دغه هوکړې د موثریت په اړه پوښتلې.
د دې هوکړې په نتیجه کې زیات برخه خارجي قواوې ووتې او د دې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا و چې د افغانستان لوري د طالبانو د لوري سره خبرو ته کېناسته او د دې هوکړې په تسلسل باندې یعنې څلور مادي وي چې مثلا د خارجیانو وتل و، امریکا او متحدینو ته اعتماد ورکول چې بیا به افغانستان حمله نه کیږي، یو همدا د بین الافغاني مذاکرات و. دغه بین الافغاني مذاکرات د دې هوکړې په نتیجه کې
څوله نتیجه ستاسو په نظر باندې چې
اول خدا وایو چې د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. خو دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته. دا د خبرو یو پړاو، دویم پړاو تقریبا یو پړاو سرته ورسوي او دغه ته موږ یو نتیجه ویلی شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د سولې په برخه کې د افغان حکومت یو مسؤول ارګان په توګه په دغه خبرو کې څومره دخیله و، څومره سولې په بهیر کې دوی ته رول ورکړل شوی و؟
د مذاکرې هیئت جوړ شو، البته د مصالحې شورا مشري دی هم پکې خپل نظر درلوده، خپل نظر پکې ورکړ، خو مصالحې شورا مکمل لا جوړه شوې نه وه، لا د اگر خبري شورا غونډه نه و شوې، خو هلته مذاکرات طرفین کېناست، دوی نظر اخیستل شوی او همدې لپاره شاید اختلاف نظر به ور باندې و، شاید د هغې په دې افرادو باندې ملاحظې وي. خود پر دې چې اوس افغانان یو قدم واخلي، کله چې مذاکراتو غړي کابل ته راغله، رهبری هیئت سره کېناسته، سره په ستونزو سره خبرې وکړي.
ویل کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړې څخه سرغړونې شوي، مثلا امریکایي لوری طالبان تورنوي او طالبان بیا امریکایي لوری تورنوي، څه فکر کوئ چې رښتیا هم له هوکړې سرغړونې شوي که شوي د چا لخوا؟
اور خدای تم چې هوکړه ټوله چې دا هغه د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې د یو برخه دلته خلکو ته ښکارا شوی ده، ټوله نه ده ښکارا شوی. په همدې وجه سرغړونه مونږ خلک په قضاوت نشو کولای.
تاسو هم خبر نه یې په پوره ډول؟
زه څومره معلومات لرم، یو د ځینې برخې چې هغه ټوله میډیا کې هم راغلی ټول کې راغلی هغه مونږ ته هم ښودل شوي دي، ولې مونږ کله داسې اورو چې ځینې زمیمې وي چې هغه زمیمې دي په منځ کې دي، هغه نه ټول نه دي خبر.
عجیب ویل کېږي چې امریکا نوی حکومت غواړي د طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه وکړي، فکر کوي دا څومره اغیزمن کار به وي چې دوی بیا له سره په دغه هوکړه باندې کتنه وکړي؟
زه چې څومره پوهېږم هلته یو نظام دی، یو اداره ده، او هغه نظام او اداره به طبعا هغه مخکینۍ خبرې په نظر کې ساتي. دا چې لکه ټرمپ پیسې کې دا خبر کېده چې هغه سرزور دی او لکه داسې په اړه خبره ډېرو خلکو سره یا ډېرو خلکو متحدینو سره مشوره نه کوي، اوس دا موجوده ادارې دا ویلي دي چې موږ خپل متحدینو سره په مشوره کوو. خو موږ دومره پوهیږو چې که ډېر فرق راشي هغه فرق به دا په دې برخه کې چې دوی په دې کوشش وکړي چې دا کله چې قوای وزي چې دلته په افغانستان کې یو سولې یا د خبرو یو سیټ اپ منځ راغلی دی خبرو لپاره،
یعنی په ټوله کتنه پوښي تاسو نظر خدا؟
نو زه د فکر کوم زه به دیم نه پېږم چې څه کتنه کوي. خو د امریکایي حکومت دغه کړی دی، یعنی هغه مخکې یو اداري اور باندې باس کړی دی او دی باندې شاید ډېر معمولي ښکته پورته فکر ولی ډېر ماته خو دغه ښکاري پکې.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک یو کال ووته، خو لا هم متحده ایالات او ملګري ملتونه وایي چې طالبانو په دې هوکړه کې یوه مهمه ژمنه تر پښو لاندې کړې او دا له القاعده سره د اړیکو پالل دي. د افغانستان حکومت هم په ځلونو ویلي د القاعده ډلې یو شمېر مشران د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. طالبانو که څه هم دغه تورونه رد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي همدا مهال هم په افغانستان کې نږدې 300 وسلوال شته چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
امریکا په افغانستان کې د شل کلنې جګړې د پای لپاره له طالبانو سره کال وړاندې د سولې هوکړه وکړه. د دې هوکړې یوه ماته د القاعده په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون دی، خو د دې هوکړې یو لوری متحده ایالات ادا کوي چې طالبانو د دې تړون ډېرې برخې له دې شمېر له بهرنیو ترهګرو ډلو سره په ځانګړي ډول القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د چنګاښ په 11مه کانګرس سره د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل طالبانو لا هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پای ته رسولي. پینټاګان په راپور کې زیاته کړې وه په افغانستان کې د سولې د پرمختګونو سره سره د هند په نیمه لویه وچه کې القاعده ډله په افغانستان کې طالبانو سره د دوی پروژنه کې نږدې اړیکې لري. راپور کې زیاته شوې د هند په نیمه لویه وچه کې القاعده ډله د طالبانو د ټیټې درجې غړو سره د افغانستان حکومت د ضعیفولو لپاره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو څخه د څارنې ډلې هم د سلواغې په 15مه په خپل راپور کې د طالبانو او القاعده ډلې ترمنځ د اړیکو څخه پرده پورته کړه. د دې راپور پر بنسټ له القاعده، داعش او یو شمېر نورو ډلو سره د طالبانو اړیکې پر خپل ځای دي او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو لکه په ابو محسن مشهور، حسام عبدالرؤوف او نور وژل کېدلې یو ثبوت دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد جا سراج هم د سلواغې په 13مه له یو شمېر خبریالانو سره په کتنه کې وویل طالبان او القاعده ډله لا هم له یو بل سره اړیکې لري. هغه ویلي وو نږدې 300 القاعده وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره ستراتیژیکې اړیکې لري. د ملي امنیت عمومي رئیس ویلي وو همدا اوس په افغانستان کې شپږ تر زر بهرنی وسلوال شته چې د ختیځ ترکستان، د تاجکستان اسلامي غورزنګ، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین ډلو تر نوم لاندې جګړه کوي. خغل سراج د ډلو ته فعالیت موخه منځني ختیځ سره جګړې لیک ډول وبلل چې په خبري افغان ځواکونه به د دې کار اجازه ورنکړي. همدا ډول د ملي امنیت عمومي ریاست د لړم په څلورم اعلان وکړ چې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د القاعده شبکې دویم نمبر مشر د یو لړ ځانګړو عملیات په پایله کې وشلای دی. ملي امنیت د دې شخص نوم ابو محسن مصری یاد کړ چې د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعده خورا مهم قومندان و. یوازې دا نه، بلکې د جمهور رئیس لومړي مرسال امر الله صالح هم نږدې دوه میاشتې وړاندې کندهار ته د سفر پر مهال ویلي وو القاعده او طالبان له هم سره جوړ دي.
یعنی هغه ژمنه چې طالب کړې وو چې موږ سولې غواړو، موږ ته وخت ورکړي چې د نولس یا شل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان وباسو. یو هم نه ده پلی سوی ده. تاسو پوهېږئ چې د القاعده دریم نمبر مشر په غزنی پیدا شو.
د افغانستان دفاع وزارت هم دوه میاشتې وړاندې اعلان وکړ چې د القاعده وسلوالو پر هغه غړو یې د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې برید کړی چې طالبانو ته یې د جګړې او ماین جوړونې په برخه کې زده کړې ورکولې. ملي دفاع وزارت د دې کسانو شمېر 15 تنه وښود او دا یې هم وویل چې په دوی کې د دې ډلې یو مهم قمندان مسعود احمد هم شامل دی، هغه کس چې د بهرنۍ وسلوالو د ساتنې مسؤلیت یې درلود. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم وایي د القاعده او طالبانو اړیکې تر اوسه عادي دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه هیڅ داسې دلیل نشته چې له بهرنیو تروریستي ډلو او تاوتریخوالي څخه د طالبانو د لرې کېدو لیوالتیا ثابته کړي.
د ښاغلي اندړ په خبره طالبان له القاعده ډلې سره ایډیالوژیکي اړیکې لري او پرېکون یې ډېره لرې خبره ده، خو طالبان بیا دا ټولې ادعاوې ردوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د شوي هوکړې پر بنسټ دوی له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي.
افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې دی. تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دي شوي، نو دا په مجموع کې توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه و.
ښاغلی محمد نعیم وایي طالبان د سولې شوي هوکړې ته ژمن دي، خو دی هم پر افغان حکومت او امریکا تور لګوي چې ګنې د هوکړې ډېرې برخې یې نقص کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو کتونکو وایي دغه هیواد کې د سخت دریځو بریدونه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. دوی وایي چې دین ته په افراطي نظر کتلو د نه زغملو پدیده دغه هیواد کې پیاوړې کړې او ورسره سخت دریځي هم زیاته شوې. اسوشیټډ پریس په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي. پاکستانی چارواکي فکر کوي چې د خلکو ترمنځ د دینی عقایدو پیاوړتیا یې هیواد یووالي ته بیایي، خو سیاسي کتونکي وایي دغه کار د نزغملو چاره زیاته کړې او توندلارۍ ته زمینه برابره کړې ده. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو د خپلواک انسټیټیوټ مشر امیر رعنا وایي د هڅو د خلکو د پیوستون پر ځای د هغوی ترمنځ واټن او کرکه زیاته کړې ده. هغه په دې وروستیو کې پر یوې محلي ورځپاڼې لیکلي و چې دیني افراطیت دې ورځو کې د خلکو د هویت یوه برخه ګرځېدلې. د اسوشیټډ پریس په وینا پاکستان کې د سخت دریځو له خوا تاوتریخوالی زیات شوی. دغه آژانس ویلي یوازې تېره یوه اونۍ کې د دغه هیواد سرحدي سیمو کې څلور هغه ښوونکي په ډزو وژل شوي چې د ښځو د حقونو ملاتړو ته یې روزنه ورکوله. د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ ته هم د ټویټر له لارې ګواښونه خپاره شوي چې ډېر خلک یې اندېښمن کړي دي. ملاله چې پاکستاني طالبانو څو کاله وړاندې په ډزو وویشته اوس په لفظي ډول ګواښل کېږي. په همدې اونۍ کې د افغانستان سرحد ته نږدې دو موټر سایکل سپرو د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې یو ځوان پولیس یې وواژه. پر دې سربیره د اسوشیټډ پریس په وینا وروستیو اونیو کې لږ تر لږه لس پوځي سرتیری او دولت پلوه ملیشې په غلچکي بریدونو او یا پر سخت دریځو د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دا پیښې تر ډیره د پاکستان په لویدیځو سرحدونو کې شوي دي. د پاکستان د پوځ یو ویاند ویلي د تاوتریخوالي دا پیښې ځکه زیاتې شوي چې د سخت دریځو پر مرکزونو د دوی عملیات ډیر شوي او دغه راز د ده په وینا یو شمېر توندلارو له پاکستاني طالبانو سره لاس یو کړی. د پاکستان د چارو کتونکي وایي دغه سخت دریځي غواړي د تاوتریخوالي او زور له لارې خپل افراطي نظریات په خلکو ومني. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ادا کړی چې پاکستاني طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي دي. د افغانستان دولت بیا دا ادعا رد کړې او تل یې ویلي چې د سخت دریځو مرکزونه په پاکستان کې دي. جنرال افتخار دغه راز هند تورن کړی چې د پاکستاني طالبانو له ملګري ډلې سره مالی مرسته کوي او تجهیزات ورکوي. له دې وړاندې هندي چارواکو هم ورته تورن رد کړی دي. د پاکستان د پوځي چارو کتونکي اسفندیار میر ویلي د تیت او پراک افراطي ډلو یو ځای کېدل پاکستان ته لوی خطر پېښولی شي.
لشکرګاشر او جن نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ کې 1289 او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اوریدلی شي. وروسته په دویم نیمایي کې درته 219 پروګرامونه لرو، لومړی هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوشه وازیزانو د لټې پروګرامونه. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دي. پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته صفي الله ستانکزای.